درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن دوشنبه د 1404 نیویل مریز کال د دلوی 12 او د 2014 میلادي کال د فبروري لومړۍ ده. زه اسمت ساروانیم د ازادي رادیو په دې خبری خپرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په کابل کې د 14 د اسلام آباد د راتلونکي څلور اړخیزې غونډې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی به له فرشتې جلالزی واورو چې په نړۍ کې څه روان دي. مهرباني
مننه اسما ساروان. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخط دا دی چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د نړیوالو چارو سلاکار اکبر ولایتي د لوړ رتبه روسي چارواکو سره په یو سیاسي کنفرانس کې د ګډون لپاره مسکو ته ورسید. په سوریه کې د سیده زینب په سیمه کې د شیګانو په یو زیارت ته نږدې په دریو چاودنو کې لږ تر لږه یو بیا تنه وژل شوي او تر سلو زیات زخمیان دي. او په عین حال کې د سوریې د اپوزیسیون او حکومت استازي په جنیوا کې د خبرو لپاره راغونډ شوي دي. او د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د حزبي انتخاباتي غونډو لړۍ نن له ایوا ایالته پیل کیږي.
ډیره زیاته مننه. لومړی به د افغانستان خبرونه واورو چې ناجیه صاحب وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سرټکی اورئ. په کابل کې د امن نظم د پولیسو د قمندانې مخې ته په درنه چاودنه کې لس تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د افغانستان اجرائیه رئیس نن د هند له لومړي وزیر نریندرا مودي سره وکتل او د افغانستان د ښځو چارو وزیر په سیاسي سازمانونو کې د ښځو په پراخ ګډون ټینګار کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د امن نظم د پولیسو د قمندانې مخې ته په درنه چاودنه کې لس تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین ایوب سالنګي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې اکثره وژل شوي کسان ملکي وګړي دي. په همدې حال کې د کابل د امنیتي قمندانې د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی د پیښې په سیمه کې خبرلانو ته وویل چې په دې انتحاري حمله کې د دوو پولیسو په ګډون 9 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. دغه حمله د مسخین د 2 بجو په شاوخوا کې د دهمزنګ چوک ته نږدې د امن نظم د پولیسو د قمندانې مخې ته وشوه. د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو منلای. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په اسلام آباد کې د سولې په تړاو دریمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې دا احتمال هم رد نه کړ چې غنی په دریمه څلور اړخیزه غونډه کې به وسلوال طالبان هم ګډون وکړي.
څلور اړخیزې غونډه به د دریم ځل لپاره په اسلام آباد کې کیږي. دا چې په دریمه ناسته کې به طالبان راځي یا به د حزب اسلامي نمایندګان راځي البته زیره دوام نه یعنی احتمال دی لري چې ګډون وکړي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازیو د څلور اړخیزې کمیټې دریمه غونډه د فبروري په 6 نیټه په اسلام آباد کې جوړه شي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پیاوړتیا له طالبانو سره د سولې پر پروسې او چابهار بندر په اړه خبرې وکړې. د اجرائیه ریاست خبر پاڼه وایي چې عبدالله عبدالله هند ته د خپل سفر په ترڅ کې نن له نریندرا مودي سره خبرې وکړې او دا پریکړه هم وشوه چې سیاسي پاسپورت لرونکي افغانان له دې وروسته له ویزې پرته هند ته تللی شي. ټاکل شوی چې عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د سیمه ییزو کاریو پاړه په یو غونډه کې هم برخه واخلي. او د افغانستان د ښځو چارو وزیر وایي په سیاسي سازمانونو کې د ښځو په پراخ ګډون ټینګار کوي. دلبر نظری نن د ښځو پاړه د یوې درې ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ رسنیو ته وویل چې په سیاسي سازمانونو کې دا مهال د ښځو ګډون کمرنګ دی. دا د افغانستان نړیوال خبرونه بهرنی خبرونه له فرشتې جلال زای څخه اوري.
د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د نړیوالو چارو سلاکار علي اکبر ولایتي له لوړ رتبه روسي چارواکو سره په سیاسي کنفرانس کې د ګډون لپاره نن مسکو ته ورسید. ایراني مطبوعات وایي چې ولایتي به روسیې ته په دې څلور ورځني سفر کې پر نړیوالو سیمه ییزو سیاسي او امنیتي مسلو خبرې وکړي. علي اکبر ولایتي ویلي چې د روسیې د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ مسکو ته وربللی او له تهران تر تګ مخکې خبریالانو ته وویل چې ایران او روسیه د نړیوالې سولې او اړیکو د ټینګښت لپاره مهم رول لوبولی شي. د خامنه‌ای د نړیوالو اړیکو سلاکار ویلی چې ایران او روسیه په نړۍ او سیمه کې ډیر نفوذ لري او د ډیر او مسکو ته دا سفرې د خامنه‌ای د ستراتیژیکو پلانونو پر اساس شوی دی. په سوریه کې د سیده زینب په سیمه کې د شیعګانو یو زیارت ته نږدې لږ تر لږه یو اویا تنه په دریو چاودنو کې ووژل سول. رپورټونه وایي چې پرون په دې سیمه کې د یو موټر او دوو انتحاري حمله کوونکو په چاودنه کې تر سلو زیات خلک زخمیان شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل چې په هغو یو اویا تنو کې چې پرون وژل سوي لږ تر لږه 240 تنه د سوریه د حکومت پلویان جنګیالي دي او نور ټول ملکي خلک دي. په وژل شویو کسانو کې زیات ماشومان هم شامل دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ کړندارې مشري فدریکا مغرینی ویلي چې د دې حملو هدف په څرګند ول د سوریه د لانجه د حل لپاره د یو سیاسي پروسه پایل ته خن جوړول وو. په سوریه کې روانه جګړه کې لښ تر لږه 2.5 لک کسان تر اوسه وژل سوي دي. دمشق ته نږدې د سیده زینب په سیمه کې د اسلام د پیغمبر د لمسی زیارت دی. د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې یا داعش د پرونیو حملو مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې دمشق ته نږدې د شیعه ملیشو یو ستر مرکز یې ویشتی دی. په سوریه کې دغه ورستۍ حمله په داسې حال کې سوي چې د دې هیواد د حکومت او د اپوزیسیون ډلې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د مذاکرو لپاره په جنیوا کې راغونډ شوي دي. په سوریه کې د اپوزیسیون تر ټولو لوی ډلې چې د مذاکرو عالي شورا ورته ویل کېږي پرون وویل چې مذاکرو ته تر ورتګ مخکې غواړي چې ځینې مثبت پرمختګونه وویني. د دې ډلې ویندوی ویلي چې نړیواله ټولنه باید دوی ته څرګنده کړي چې د غوښتنو په اړه یې جدي دریځ لري. د اپوزیسیون دا ډله غواړي چې د سوریه حکومت له ټولو زندانونو ښځې او کوچنیان خوشې کړي او مرستی مواد محاصره شوی سیمو ته ورواستوي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو لپاره د انتخاباتي حزبي غونډو لړۍ به نن له آیوا ایالته پیل شي. په ټاکنو کې د جمهور غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ تر سناتورانو ټیټ کروز او مارکو روبیو مخکې دی. په دیموکراتو کې د امریکا د بهرنیو چارو مخکنی وزیره هیلری کلنټن له سناتور برني ساندرز سره په لږ توپیر کې ولاړه ده. د جمهوري غوښتونکو ګوند له لوري یوولس عمده کاندیدان سیالۍ ته درېدلي خو دیموکرات ګوند یوازې درې کاندیدان وړاندې کړي دي. زیاتو کاندیدانو له تیر کال راهیسې کمپاینونه پیل کړي او پر آیوا او نیو همشیر ایالتونو چې د رایو بهیر پکې پیلېدونکی دی تمرکز زیات دی. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې د نومبر په اتمه کېږي. دیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوند باید د جولای په میاشت کې خپل رسمي وروستي کاندیدان اعلان کړي. د اکسفام نړیوالې خیریه ادارې د روسیې په ګډون پر ګڼ شمېر هېوادونو د سوریې په حالاتو کې د لاسوهنې او هلته د روانې جګړې له قربانیانو سره د کافي مرستې نه کولو په خاطر نیوکې کړې دي. د اکسفام په رپورټ کې چې نن خپور شوی روسیه، سعودي عربستان او فرانسه هغه هېوادونه بلل شوي چې لږ تر لږه سخاوتمندانه مالی کومک کړی دی. او په روسیه کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو شمېر ادارو نن له حکومت او غوښتل چې د هغې ویډیو په اړه څېړنه وکړي چې د چچن مشر رمضان قدیروف پر انستګرام خبره کړې ده. په دې ویډیو کې څرګندېږي چې یو وسلوال پر دوو پیژندل شویو بشري فعالانو ډزې کوي. د دې خبر نور جزئیات په بل خبرونه کې واوري.
او د هم د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل چې نړیوالو ادارو یې د سانتي ګریډ په کچه وړاندوینه کړې ده. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په فیض آباد کې اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه درې، ټیټه منفي 14. په بامیان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه منفي 3، ټیټه منفي 4. په ګردیز کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2، ټیټه منفي 9. په کابل کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه منفي 3. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه منفي 2. په مزار شریف ښار کې اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه 2. په هرات او جلال آباد ښارونو کې هم اسمان وریځ اټکل شوی. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه منفي 2. او په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه منفي 1 اټکل شوی دی.
تاسو له ازادي رادیو خبری خبرونه اورئ. په کابل کې انتحاري چاودنې شاوخوا لستنه وشلې. د پیښې له ځایه د ازادي رادیو د خبريال دسترګو لیدلې حال درکوي. د راتلونکي شنبه په ورځ د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړې شي. د سولې عالي شورا په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون احتمال نه ردوي.
دا چې په درېم ناسته کې به طالبان راځي یا به د حزب اسلامي نمایندګان راځي خبره دوام نه، یعنی احتمال دی لري چې ګډون وکړي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو امریکا اړ ایستلې چې په دې هیواد کې د خپلو پوځیانو پر شمېر بیا غور وکړي. د لاجوردو د لارې د پرانستلو په اړه په ترکیه کې غونډه جوړی شي.
د دغه لارې نه استفاده وکړو نو زموږ صادرات، زموږ واردات چې د اروپایي هیوادونو سره دي او ډېر زیات وخت کې به ماسکینو ته جنس شي.
د کندوز چارواکي وایي په امام صاحب کې 200 بهرني سختدریزي جنگي شي. په هلمند کې خبري اعلانو ته د معلوماتو د لاسرسي کمیسون جوړ شو.
خبر اعلان د معلومات د لستې په برخه کې ډېر ستونزې لري. ځینې چارواکي دي چې په وخت خبر اعلان ته معلومات نه ورکوي.
له ازبکستان څخه کابل ته د تلونکو برېښنا په لار کې ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، په کابل ښار کې نن له یوې وقفې وروسته یو ځل بیا انتحاري حمله شوې ده. راپورونه وایي چې په دې چاودنه کې تر شلو زیات کسان چې اکثره ملکیان دي یا وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د پیښو د تلفاتو د دقیق معلوماتو لپاره بل اسدالله لودین څخه وپوښتو چې د پیښې ځای لیدلی دی او فعلا د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، مهرباني.
ډیره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د دهمزنګ د سیمې په نننۍ انتحاري حمله کې 9 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د دریم امنیتي حوزې په سیمه کې د شوي انتحاري حملې تلفات له دوو پولیسو پراته ټول عام وګړي دي. د امنیت قمندانۍ د جنايي تحقیقاتو مشر فریدون وبیدی وایي انتحاري حمله کوونکي په لای روان وو او کله چې د امنظم او امن د قمندانۍ مخې ته د پولیسو لخوا وپیژندل شو نو پر ځان پورې چاودونکو مواد وچ وول. خاغلی وبیدی د پیښې په سیمه کې خبري اعلان ته ویل چې په حمله کې هماغه دوه پولیسو وژل شول چې حمله کوونکي پیژندلې وو او نګدي ور روان وو. خدای چې د خاغلی وبیدی خبري وورو.
اونا یک حمله انتحاری را در راه عام پیش ازی که پلیس او را شناسایی کرد و میخواست دستگیر کنه او را خود انفجار داد در بین مردم ملکی و ما 9 نفر شهید و 12 نفر زخمی داریم. شما خودتان میفهمین که یک راه پر ازدحام شهر کابل است، یک سرک مزدحم است، اکثرشان ملکی هستند، فقط ما 2 نفر شهید پلیس داریم در بین از و پلیس هایی که انتحاری را شناسایی کردند.
باید ویم چې حمله د 2 بجو په شاوخوا کې د دهمزنګ چاو ته نږدې د امن نظم او امن د پولیسو قمندانۍ ته نږدې وشوه او د سیمې ته د سرحدي پولیسو قمندانۍ او دغه راز د ترافیکو ریاست هم نږدې پراته دي. بل ورته د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین ایوب سالنګي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې حمله کې 10 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 2 وړاندې د دهمزنګ ورها خوا د درلمان په سړک د ترو ټلویزیون د کارکونکو پر موټر انتحاري حمله وشوه. د نننۍ هم انتحاري حمله عیني شاهدان وایي چې دوی په خپل سترګو یو شمیر ټپیان او زخمیان لیدل چې په بد وضعیت کې وو. خدای چې د 2 تن عیني شاهدانو خبرې هم واورو.
ما سهیل رستمی هستم، باشنده محل هستم. زمانی که من از کوچه بیرون شدم امبولانس ها عبور و مرور زیاد داشتن. دیگه از تلفات چیز دقیقا ما آگاهی ندارم. دیگه اما امبولانس زیاد بود در ساحه.
اسمم سمه است، میخواستم از طرف دمزنگ طرف نواباد بیایم. زخمی ها را دور که دیدیم رو برید نزد ما یک دونه افتیدگی بود، یک دونه از نفر سرباز مرده را دونه سیزانه دیدیم بس. یک تاش بیخی یک دونه پایش کن نزدیک دروازه باغ وش افتاد.
د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې ادعا کړې چې په دې حمله کې امنیتي سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دغه حمله نن چې د 2 بجو په شاوخوا کې وشوه، په داسې وخت کې وشوه چې په د مزنګ په سیمه کې د موټرو ګڼه ګوڼه هم زیاته وه. نو موږ هڅه کوو چې د دې حمله په اړه نور پرمختګونه پر راتلونکو خبرونو کې لوریدونکو سره شریک کړو. خو باید وایم چې لوړپوړ افغان چارواکو له هغې ډلې اجرایي رئیس عبدالعبدالله چې د هند په سفر بوخدی دغه حمله غندلې او له قربانیانو سره یې خپل تسلیت شریک کړی دی.
ډیر زیاته مننه اسدالله لودینو چې د کابل ښار د نننۍ انتحاري حمله په اړه معلومات راکول.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د سولې عالی شورا وایي د سولې په اړه درېیمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته لاره اواره کړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته وویل په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې هغه مسایل هم تعقیبیږي چې له طالبانو سره څه وخت او څه ډول سوله وشي. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې جوړېدونکې درېیمې څلور اړخیزې غونډې ته بشپړه تیاري نیول شوې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل در رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د پګواش د چړنیز بنسټ په غونډه کې د طالبانو شرایطو او دریسته په کتو احتمال شته چې طالبان به د سولې په دریمه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په راتلونکو څلور اړخیزه غونډه کې به د یو شمیر پریکړو سربیره له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي.
د دې څلور اړخیزو غونډو په پای کې څنګه کولای شي چې له طالبانو سره په نږدې راتلونکو کې خبرې اترې پیل کړي او په کومو تګلارو باندې پیل شي. دا چې په درېمه ناسته کې به طالبان راځي یا به د حزب اسلامي نمایندګان راځي ډېره دوام نه یعنی احتمال دې لري چې ګډون وکړي، ولی خو له دې وروسته غالب احتمال دا ده چې طالبان به په مذاکراتو کې ورسره حاضر شي.
ښاغلی فوزي زیاته کړه د ملا منصور په مشرۍ د طالبانو ځواکمنه ډله به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي او له دې سره به د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو بېله شوې ډله او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي به هم د سولې خبرو ته وهڅول شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان درېمه څلور اړخیزه غونډه د روانې فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې جوړه شي. له دې وړاندې دې ته ورته دوه غونډې، یوه یې په اسلام آباد او بله یې په کابل کې ترسره شوې چې له طالبانو سره د سولې لارې په نقشې بحثونه پکې شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې درېمې څلور اړخیزې غونډې ته بشپړ چمتووالی لري. د دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د لارې نقشې ماتن یې چمتو کړی او د غونډې ګډونوالو ته یې سپارلی دی.
په مخکینۍ غونډه کې د سولې لار د نقشې په ټولو اړخونو موافقه وشوه. هیله من یو په پاتې برخو به یې د اسلام آباد په غونډه کې خبرې نهایي شي. موږ د سولې د لارې نقشې متن چمتو کړی او درې اړخیزو خواو ته موږ سپارلی. دوی هم خپل نظرونه یاداشت کوي. هیله مو دا ده چې د سولې د لارې نقشې په متن توافق وشي.
یو شمیر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې چین، پاکستان او امریکا د افغانستان په سوله کې مهم رول لري او پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو سره کولای شي چې هغوی د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سیاسي چارو کارپوه داود مایار ازادي راډیو ته وویل چې درې واړه هیوادونه باید د افغانستان د سولې په خبرو کې صداقت وښيي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې د مشر حبیب الله فوزي په قول واوریدل چې په راتلونکو څلور اړخیزه غونډه کې د سولې په پروسه کې طالبانو او حزب اسلامي ته د بلنې د ورکولو احتمال شته. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې څلور هیوادونه یعنی افغانستان، پاکستان، امریکا او چین به د اسلام آباد په راتلونکي غونډه کې چې د راتلونکي شنبه په ورځ جوړیږي په خپل منځ کې یوې موافقې ته ورسیږي، یعنی د سولې په طرحې یا د لارې په نقشې به سلا وکړي. بیا به د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو ته د سولې بلنه ورکړي چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. تاسو دغو خبرو ته څومره خوشبینه یاست، خصوصا په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه دوام لري؟ نن هم انتحاري حمله وشوه چې تر شلو زیات کسان پکې مړه او ژوبل شول او اکثر هم د راپورونو پر اساس ملکیان ول. په داسې یو حالت کې سولې ته څومره خوشبینه یاست؟ له لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوو او هیله لرو چې د دې موضوع په اړه لن نظر څرګند کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
د امریکا ځینې مقامات وایي چې د دغه هیواد ولسمشر وروسته لدی چې په افغانستان کې جګړو زور اخیسته او تشدد زیات شوی دی، مجبور شوی دی چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو پر شمیر بیا غور وکړي. په دې اړه هم د خبرونه په دوام کې راپور لرو، خو اوس د هغه موضوع په اړه تاسو نظر غواړو چې مخکې مو اعلان کړه، یعنی په داسې حال کې چې انتحاري حمله او جګړه دوام لري، سولې ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟ د ټلیفون شمیرې دی 0909-203-1540 زه پینځوس اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي.
سلام خالد سلام سروان صاحب هلمند څخه خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
سلامونه قبول کزما نظر خدای چې هغه مسؤول خبرې خو حتما ضرور دی باید وشي او ګټه به ورکوي. د قطر د دفتر د لارې خبرې وشي، هغه رسمي طالبان هم هغه وایي چې دفتر دی او باید دا رسمیان شي او د طالبانو د خبرو د فارغ بل خبرو بل لار تام نه او دا خبرې چې د پاکستان خبره پکښې کې یا د چین یا د امریکې او دا چې یو طرفه خبرې دي دا هیڅکله زموږ په نظر باندې نه ګټه وکړي او نه هم طالبانو چې د قبل واجب
ډېره مننه سلامت اوسئ هیله لرو چې لنډ نظر چې څو کسه نور هم وکړی شي چې خبرې وکړي ډېره مننه بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي هیله لرو چې لنډې خبرې وکړي
بلې جلال الدین د هلمند ولایت له ګرمسیل ولسوالۍ نه خبره کوم
مهرباني کوئ جلال الدین صاحب
ساروان صاحب سوال هلته راتلی چې دا خارجان له افغانستانه ووځي او طالبان راشي له افغان حکومت سره مخامخ خپلې خبرې وکړي چې خارجان دلی په افغانستان کې سوله نه چې راتلی خارجان هم لاسوانه کوي نور ملکونه هم لاسوانه کوي
ډېره مننه سلامت 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 وسې جلال الدین صاحب ویلي مو چې لنډ نظر د دې لپاره چې زیات کسان وکړي چې نظر څرګند کړي مهرباني تاسو بل اورېدونکی لرو مهرباني کوئ صاحب متاسفانه تاسو له دې فرصت استفاده ونه کړه بل اورېدونکي ته نوبت ورکوو مهرباني د دې ټلیفون هم قطع شو خیر تاسو کولای شئ چې د دې موضوع په اړه د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري هم خپل لن نظرونه راوستوي هیله لرو چې نظر مخې تر دې چې راوستوي د خپل موبایل لاري اول اول ولې چې څومره لیکلي دي لطفا لن نظر ولیکئ تاسو اس ام اسونه به چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري راستوي د دې خبرونه په ترڅ کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو
د ازادي رادیو خبری ساعت
په افغانستان کې د جګړو تازه څپې د امریکا ولسمشر اړیستلې دی چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو د شمیر په اړه بیا غور وکړي په همدې حال کې د باراک اوباما لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشي لپاره نومول شوی جنرال ویلي چې دوی به په افغانستان کې د پاتکیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه هر ارخیزه چیرنه وکوي رضوان مراد په دیاره نور جزئیات اوروي
د متحده ایالاتو ولسمشر د دوهم ځل لپاره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو پر خپل پلان لسره غور کوي بارک اوباما تر دې مخکې ویلی چې تر 2010 کال پورې به کله چې د نوموړي د واک موده پای ته رسیږي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر له 9800 څخه 15500 راښکته کړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی استاذ جیمز ډابنز اسوسییټډ پریس خبري آشنا ویلي فکر نه کوي چې ولسمشر اوباما به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم کړي د خاغلی ډابنز په خبره ولسمشر اوباما به خیدا پریکړه د متحده ایالاتو راتلونکي ولسمشر ته پریږدي د امریکا د پوسټ لوړ رتبه قومندانان او د کانګرس ډیموکرات او جمهوریت غوښتونکو غړي په دې باور دي چې په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر د تنظیمولو په اړه د ولسمشر اوباما د واک په پاتې موده کې پریکړه کول به ښه فکر نه وي په همدې حال کې جمهوریت غوښتونکو سناتور او د سنا د پوزي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین ویلي چې افغانستان اوس په بحراني حالت کې دی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما لخوا نومول شوی جنرال مایک نیکولسن ویلي چې که کانګرس د تایید کړي نو په څو میاشتو کې به د افغانستان د وضعیت او دغلته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي جنرال نیکولسن د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا ستایلې ده خدای هم ویلي دي چې افغان ځواکونه لا د دې جوګه نه دي چې په یوازې سر د خپل هیواد امنیتي وضعیت ټینګ وساتي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د لاجورد لارې د فعالولو لپاره په ترکیه کې یو ناسته جوړ شي د دې وزارت چارواکي وایي له 2014 میلادي کال راهیسې په دې اړه په ترکمنستان او ګرجستان کې دوی غونډې جوړې شوې چې په تخنیکی لارو چارو یې موافقه کړې ده د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د لاجوردو لار له اروپایي هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د اړیکو د ټینګولو لپاره ښه لار ده په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري
افغان چارواکي وایي چې له اروپایي هیوادونو سره د هیواد د ترانزیت او تجارت د پراختیا په هدف د لاجوردو د لارې جوړولو ته هڅې تیزې کړې دي د لاجوردو تاریخي لار افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې له اروپا سره نښلوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له 2014 میلادي کال راهیسې په دې اړه په ترکمنستان او ګرجستان کې دوه ناستې شوې چې پر تخنیکی لارو چارو موافقه شوې او وروستۍ ناسته به په نږدې راتلونکي کې په ترکیه کې جوړه شي د دغه وزارت د ویاند مرستیال خیرالله آزاد د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د لاجوردو د لارې د 15 غړو هیوادونو ترمنځ د توافقنامې طرحه چمتو شوې ده
توافقنامه که به خاطر امضای توافقنامه پنج جانبه پیشنویس شاماده شده.
در دغه 15 خیز توافقنامه د لاسلیکول لپاره مسوده تیار شوی. لدې مخکې په دوه تخنیکی ناستو کې د توافقنامه پر جزئیاتو خبرې شوی او په پام کې دا چې درې مناسته په شاوخه دوه راتلونکو میاشتو کې په ترکیه کې جوړ شي. هله دا د ترکیه ناسته موږ د دغه 15 خیز توافقنامه لاسلیکول ته نږدې کړی.
د لاجوردو د تاریخي لارې د فعالولو په توافقنامه کې افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه شامل دي. افغان چارواکي وایي د پاکستان د کراچۍ او د ایران د چابهار پر بندرونو سربیره دا درېمه لاره ده چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ به تجارتي اړیکې ټینګ کړي. د بهرنیو چارو وزارت دا هم وایي چې د لاجوردو له لارې به اروپایي هیوادونو ته د افغانستان د سوداګریزو مالونو د یوه کانټینر د انتقال په بیه کې له زرو ډالرو څخه تر $1,500 پورې کموالی راشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ رئیس رحیم محمد هم له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د لاجوردو لار د افغانستان لپاره ګټوره وبلله.
دغه لاجورد لاره چې د افغانستان د صادراتو لپاره کله د اروپایي ښارونو ته ځي او اروپایي مارکیټ ته ځي نږدې ترینه لاره ده. که موږ د کراچۍ نه استفاده وکړو یا د چابهار نه، هغه کښتۍ مې ډېر په لرې لاره باندې راتوي. خو موږ که چېرته د دغه لارې نه استفاده وکړو نو زموږ صادرات، زموږ واردات چې د اروپایي هیوادونو سره دي او دغه وزو مملکتونو سره دي، یو خو به د دې د ترانسپورټ هزینه چې ده دا راکمه شي او بل دا چې په ډېر زیات وخت کې به مارکیټونو ته جنس رسي.
خاغلی محمد دا هم وویل چې په خوا تر دې به د لاجوردو پر تاریخي لار د افغانستان مالونه لومړی ترکمنستان، بیا آذربایجان، ګرجستان او ورپسې به ترکیې ته رسېدل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو خبرو کې ویلي چې افغانستان به د ګاونډیو او اروپایي هیوادونو د تجارت او ترانزیت په یوه فعال دهلیز بدل کړي. کارپوهان وایي د لاجوردو د لارې فعالېدل به د هیواد پر اقتصادي وده او تجارتي پراختیا مثبت اثر وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اقتصاد لپاره تر ټولو خورا او ډیر مهم اقدام ده. د افغانستان اقتصادي رشد په دې لارې پورې مستقیما تړلی ده. له دې لارې د فعالېدو سره افغاني تجاران رشد کوي، ورسره د افغانستان جی ډی پی یا اقتصادي رشد چې دا هغه لوړیږي، ورسره صادرات زیاتیږي. د صادراتو زیاتېدو سره زموږ تجاران تقویه کیږي او اقتصاد او د مملکت اقتصاد په پښو باندې درېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي سره له دې چې افغانستان له ایران او پاکستان سره ترانزیتي تفاهمنامې لري، خو له دې سره سره په دواړو هیوادونو کې افغان صادرونکو او واردونکو ته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوې. افغان حکومت وایي افغانستان اوس مهال د تجارت د نړیوال سازمان غړیتوب خپل کړی او خپلې ټولې ستونزې به د یاد سازمان د اصولو په مرسته له ګاونډیو او د نړۍ له هیوادونو سره هوارې کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې افغان حکومت د طالبانو ټولې غوښتنې ومني. مرتضی قلمزوی له کندهار لیکلي سوله ناممکنه ده تر څو چې پاکستان له دوه مخي سیاست لاس وانخلي او خارجي فشار پرې وارد نشي سوله نشي راتلی. له کندهار جانان له ژیړي ولسوالۍ څخه لیکلي وایي افغانستان هله جوړېدی شي چې د پاکستان لاسونه په اوژو کې قطه شي. بهودین د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي دي وایي زما په فکر به سوله هلته وشي چې خارجان له افغانستانه ووسي. رفیع الله توحید یار له ارزګانه لیکلي دی وایي تر څو چې جنګ ونه درېږي سوله نه کېږي، باید اول اوربند وشي. او قدرت الله له هلمند له نادالي څخه لیکلي وایي سوله هغه وخت راځي چې افغانان او افغانان سره کښېني، یعنی طالبان او افغان حکومت سره کښېني او نورو ته له نورو د نورو لاسوهنه قطع کړي. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. هغه پیغامونه مو واوریدل چې په افغانستان کې د سولې د امکاناتو په اړه تاسو اوریدونکو د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري راستولو، بیا هم کولای شئ چې د دې موضوع په ارتباط نظرونه راوستوي. د افغان بیسیم 1903 شمیره په یاد لري. د دې خبري ساعت په دوام کې بیا هم راپورونه لرو. په یو راپور کې به واوري چې د پاکستان د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې وستوالو سخت دریزو ته سخت مرګ ژوبله وشیده. له کندوز په یو راپور کې اوري چې د کندوز چارواکي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولت له وستوالو مخالفانو سره 200 بهرني سخت دریزي هم ملګري دي. څلور بجو دیرش دقیقې شوې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی او اوس په فرشته جلالزی د دې ساتلند خبرونه واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې په کابل کې د امن نظم د پولیسو د قمندانۍ مخې ته په درنه چاودنه کې لسته نو وژل سول او شل تنه زخمیان دي. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین ایوب سالنګي پر ټویټر لیکلی چې اکثر وژل سوي کسان ملکی وګړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په اسلام آباد کې د سولې په اړه درېمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړم. د خبري په اسلام آباد کې کیږي او د جنوري په شپږمه پلان سوي دي. د فبروري په شپږمه پلان سوي دي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبري کړې دي. دوی دواړو له طالبانو سره د حکومت د سولې پر مذاکرو او د چابهار د بند په اړه هم بحث کړی دی. په سوریه کې د اپوزیسیون او حکومت استازي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب خبري کوي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډلې نن له لندن وویل چې پرون د مشته نږدې د سیده زینب په سیمه کې په دریو چاودنو کې لږه یو او یا تنه وژل سوي دي چې زیاتې ملکي کسان دي او تر سلو زیات زخمیان دي. په نړیوالو چارو کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سلاکار نن مسکو ته ورسېد. د خامنئي سلاکار ایراني مطبوعاتو ته ویلي چې مسکو ته د سفر هدف د خامنئي د بهرنۍ پالیسۍ عملي کول دي او ویلي دي چې د مسکو د سیمه ایزو تحقیقاتو د انسټیټیوټ په بلنه ورغلی دی.
سلام پامو کړی د سپورت مهم خبرونه ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د خپلو درې ورځنیو تمریناتي سیالیو لپاره هندستان ته ولاړ. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د دغه تمریناتي سیالیو وروسته د فبروري پر 18 په یو لړ سیالیو کې د ګډون په هدف بنگلاديش ته ولاړ شي. مخکې تر دې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په هندستان کې د الکوزي جام سیالیو اتل شو. دا کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان د 19 کال څخه د لږ عمر لرونکو ملي ټیم وکړای شو چې د کاناډا ملي ټیم ته ماتې ورکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ویل چې د کاناډا ټیم په 500 اورونو کې افغان ټیم ته 138 منډې هدف ټاکه چې د افغانستان د 19 کال څخه د لږ عمر لرونکو ټیم وکړای شو چې د شپږ لوبغاړ په سوځیدو سره دغه هدف په 40 اورونو کې پوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د 19 کال څخه د لږ عمر لرونکو ټیم په تیرو کې د پاکستان او لنکات څخه ماته خړلې و. او د سری ا ایتالیا د غوړ لیگ په سیالیو کې اي سي ميلان وکړای شو چې 3-0 بوراندې د انټر ميلان ټیم ته ماته ورکړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون د معلوماتو پر اساس دغه سیالي ګولونه الکس نیانګ او باکا د اي سي ميلان په ګټه وهل. ميلان د کامیابی سره 8 امتیاز ترلاسه کړ چې په جدول کې شپږم ځای خپل کړ او انټر په هغو یو 3 امتیازو د جدول په څلورم ځای کې پاتې شو.
تاسیل ازادي رادیو خبری خبرونه او رید ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. له دې طریقه نه یوازې د ازادي رادیو خبرونه اوریدل شي بلکې آرشیف ته هم تللی شي. په خوانی خبرونه هم اوریدل شي. همدارزې مطالب لوستل شي. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي په دې ولسوالۍ کې د سبانې 200 بهرنیو جنګیالیو د حضور خبر ورکوي. دوی وایي له دې ډلې څخه سبانې 40 تنه د تاجکستان اتباع دي چې د تاجکستان پولې ته نږدې د دې ولسوالۍ په اړوند سیمو کې پا په تروریستي فعالیتونو بوختي. په دیاړه له کندوز د ازادي راډیو د خبريال اجمل آریان راپور واوري.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې تاجکستاني جنگیالي وسلوالو طالبانو ته د ماین جوړونې په برخه کې زده کړې ورکوي. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي د دې ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې د بهرنیو جنگیالیو له موجودیت څخه خبر ورکوي. دوی وایي چې د تاجکستان پولیس سره نږدې د بهرنیو تروریستانو موجودیت هم نوموړي هیواد ته او هم آسیایي هیوادونو لپاره یو ستر ګواښ بلل کیږي. د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي ازادي راډیو ته وویل چې د کشفي ارګانونو د معلوماتو له مخې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 200 تنه بهرني جنگیالي حضور لري چې څه باندې 40 تنه تاجکستاني دي چې د مصطفی تاجک د قمندې لاندې فعالیت کوي.
امو کسایی که حملات انتحاری را ماین انفجار همیار سازماندهی میکنن و ماین میسازن یا هم
دغه کسان چې دلته فعالیت لري دوی ټول بهرنیان دي. دوی د ماین جوړونې او ترهګرۍ په برخو کې له طالبانو سره کار کوي او انجنیران تاجکستانی دي. د معلوماتو له مخې څه باندې 200 تنه بهرنیان په دې ولسوالۍ کې حضور لري. د نوموړي د خبرو پر بنسټ چې دغو جنگیالیو د امورو د هغړې د تاجکستان هیواد په ځنګلونو کې هم پټن ځایونه جوړ کړي دي.
فاصله کې د دشمن با مرز تاجکستان داره فقط دریای امو هست. حتی یک تعدادی از اینا از دریا او طرف هم برای خود لانه ساختن.
د تاجکستان او امام صاحب ولسوالۍ ترمنځ ډیره لنډه فاصله ده. د امو سیند نه هغړې تاجکستان دی او یو شمیر بهرنیو جنگیالیو د تاجکستان په ځنګلونو کې هم پټن ځایونه جوړ کړي دي. کله چې دلته د افغان ځواکونو لخوا پرې فشار راسي نو له سیند نه هغړې اوړي. قریشی زیاتوي چې باید د دولت ضد عناصرو پر وړاندې پراخ پوځي تصفیې عملیات پیل شي څو نوموړې ولسوالۍ د بهرنیو جنگیالیو او وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شي. په همدې حال کې د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې یو تن اوسیدونکی فریدون د ولسوال د خبرو په تایید سره وایي چې د دې ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې د تاجکستان ترهګرو ډلو ځای نیولی دی.
د جنگلای امام صاحب مخالفین جمهوری تاجکستان اونجا جای گرفته گیستن با طالبا یک جای کار میکنن ماین ها را ساز.
د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګلونو په سیمو کې تاجکستاني جنگیالیو ځای نیولی دی او له طالبانو سره تروریستي فعالیتونه ترسره کوي او د ځنګل په سیمه کې تاجکي سیم کارتونه کار کوي. نو دوی له همدې سیم کارتونو ګټه اخلي او تاجک ځوانانو ته بلنه ورکوي چې له دوی سره یو ځای شي. څو موده وړاندې د نوموړې ولسوالۍ یو شمیر قومي مشرانو هم ویلي وو چې د امام صاحب ولسوالۍ په ځنګلونو کې بهرنیو جنگیالیو مرکزونه جوړ کړي دي او هلته ځوانانو ته د ماین جوړونې او ځانوژونکو حملو په برخه کې روزنې ورکوي. د امام صاحب ولسوالۍ د کندز شمال لوري ته موقعیت لري او د نوموړې ولایت یوه لویه ولسوالۍ ده چې نږدې 15 لکه نفره نفوس لري او دغه ولسوالۍ د کندز مرکز څخه 70 کیلومتره فاصله لري. همدارنګه نوموړې ولسوالۍ د 70 کیلومتر په اوږدوالي له تاجکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د امو رود بهیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په راپور کې مو واورېدل چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې البته د چارواکو په وینا د دولت د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ شاوخوا 200 بهرني جنگیالي هم په جګړه کې برخه لري چې ډیر شمیر د تاجکستان وګړي دي. امام صاحب هم تاجکستان ته نږدې د یوازې امو دریا د افغانستان د امام صاحب او تاجکستان ترمنځ پروت دی. په همدې حال کې په همدې خبرونه کې مو راپور درلود چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر او راتلونکي په اړه لسره غور کوي. په همدې حال کې د متحدو ایالاتونو پوځي مشران د افغانستان د وضعیت د لا خرابوالي په اړه خبرداری ورکوي. آیا په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت لسره پیلیږي؟ آیا د افغانستان دوامداره ناامنی د سپینې ماڼۍ په تګلاره کې د تیروتنو نتیجه ده؟ رضوان مراد په دیاره د پوځي چارو له یوه کارپو شغل جاوید کوهستانی سره مرکه کړې او په دې مورد کې د هغوی نظر پوښتلی دی.
زما په آن 11 سپتمبر وروسته امریکې په افغانستان کې یو روښانه دریز او یو استراتیژي نه درلود. یو خوا زموږ نیمګړتیاوې هم دغه مسئله ته قوت ورکړه چې په افغانستان کې یو روښانه پالیسي یا دفاعي او امنیتي پالیسي نه وي. څه مشکلات زموږ په مشرانو کې دي. وینو چې دا لوی قدرتونه هم داسې یو روښانه پالیسي او استراتیژیکه پالیسي نه لري او بیشتر تاکتیکی فعالیتونه لري هم په عراق کې په سوریه کې په افغانستان کې چوسی ګورو لیو خانموک امنیتی توافق لرو پیمان لرو چې امریکا مکلفیت لري د افغانستان سره هغه تعهدات چې لري د دې توافقنامه پر اساس باید تر سره کی چې تر اوسه د دې نه یو کال نه ډیر تیریږي د دې توافقنامه کوم مسائل چې پکې شته هغه تر سره شوی نه دی، یعنی هغه ماموریت چې باید تر سره شوی وای تر اوسه هغه همکاری تر سره شوی نه دی.
د دې ګارنټي او د دې ضمانت څه دی چې که په تیرو دیارلس یا څوارلسو کلونو کې امریکا د افغانستان په اړه واضحه ستراتیژي نه درلودله، د دې څه ضمانت دی چې په راتلونکي کې به د دوی ستراتیژي روښانه وي؟
دا مسئله زموږ د نظام مسؤلیت دی. اوس چې موږ خپل اساسي مؤسسات لرو لکه پارلمان او ریاست دولت قوی قضایه، باید خپل دولت یو پالیسی ولري، د هغه پالیسی په مشارکت کې امریکا او نور قوتونه افغانستان سره مرسته وکړي. اهداف باید موږ وټاکو، زموږ دشمنان څوک دی موږ باید تعریف وکړو. که موږ د خارجیان په خپل سر بپریږدو، هغوی هر څه چې دوی د لاس نه کیږي، کوم نظریات چې هغوی لري، کوم برداشتونه چې لري، هغه ترسره کوي.
اکثره په امریکا کې د کانګرس جمهوری غوښتون کې غړي پر اوباما انتقاد لري چې د لوخت نمخ کې اعلانونه چې له افغانستان نوزو عسكر کمو، دوی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان روحیه د اعلانونو قوي کړله، او د غرض دوی وایي چې کوم اشتباهات چې په عراق کې شوي په عراق کې هر څه سره شول، یعنی عراق کې بیرته امریکایان روان دي الته جنگ کوي. نو آیا په افغانستان کې هم ورته سناریو د امریکانو په وینا د سپین ماړې د خطاګانو او سهو له عمله په افغانستان کې هم هر څه سره کیږي؟
په دې کې شک نشته. اموخ کې چې دغه پروګرام انتقال د امنیتي مسؤلیتونو برنامه اعلان شو، هغه وخت کې نو د 2011 نه ورسته وویل چې دغه زمان تاکنه یا تعیین ایدو د خروج نه دغه ډیر مصیبت راولي افغانستان ته، او ټول خپل امکانات او ظرفیتونو ته طالبان وساتله، یعنی خپل مشران د افغانستان د خاور نه وساتله په پاکستان کې، آمادگی درلود چې دوی باید تر 2014 ورسته باید آمادگی ولري، یعنی دوی یو مرار درلود چې موږ آینده افغانستان تر کنټرول راولو. دغه لوی اشتباهات و مخکې چې د باراک اوباما او قصر سفید له خوا نشویده.
د سیاسي او پوزي چارو د نظر خوان جاوید کوهستاني مرکه مول آزادي رادیو واوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د تیلو په پمپ کې د اورلګیدو له امله دوه تنه ټپیان او په زرګونو لیتر تیل سوځیدلی دي. خلک وایي کچيري اطفایه په وخت نه وای رسیدلې، نو شاوخوا کې نور پمپونه او د موټرو پلورنځي به هم په ایرو بدل شي. په دې اړه کونړ د اوسادي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور.
تیر ماخام لسباند شپک بجې وچې د مرکز اسداباد اړوند یارګل سیمه کې د الجهاد په نوم د تیلو پمپ کې د اور لمبي پورته شوې او په څو دقیقو کې په زرګونه لیټره تیل وسوځیدل. د پمپ څښتن زاهد الله وای دوی د تیلو لټانکر څخه د جرناتور په وسیله ذخیره ته تیل انتقالول چې ناڅاپه جرناتور اور واخست او په ذخیره کې په زرګونو لیټره تیل د اور په لمبو بدل شول.
دا غوې ذخیره نه بل ته تیل انتقالول او دا جرناتور د طرف نه اور ولاګي.
هغه وای ټانکر چلوونکې په دې بریالي شو چې ځان او ټانکر د اور لزای او باسي، خو پیخه کې دوه تنه سوځیدل دي.
دوه نفر زمونږ سوځیدل دي او بس هغه مالی تلفات خو تیر نور الحمدلله.
نو مالی ځان څو نه وخته
دي؟ بس دا سبا یو حته نه وزر لیټره باندې.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي رادیو ته ویل چې د اور لګې دو سره سم د امنی قومندانۍ اطفایه رسیدلې او اور مړکړې چې د زیاتو زیانونو مخې نیولې ده. په عین حال کې زموږ اطفایه د خپل وسایلو سره پم ترسیدلې او اور مړکړې ده. یو هلک چې عبدالحق نومیږي او څوار لسکلنو د اور وجلو هڅه کوله، سوزیدل چې د پولیسو لخوا روختون تر سوال شوه او د بل تنجامي سوزیدل دي چې روختي حالت د ډاډ ور دي. د دم کلی د ځوانانو شورا مشر زبیح الله صابح قوی دوی له پولیسو ډیر خوختي چې ډیر زری زانونه او اطفایا د اور زی ترسولی او په چټکی د اور پمړکولو کې بریالي شوې دي.
د ډېر وساس زی دي ګر چا پیرته بارګلونه دي او زمونږ د قومندانۍ امنیه زړورو اطفایا والا او د قومندانۍ منصبین وکول شو چې اور ډېر زر په قابو کې راولي. کومې ډېر زیات زیانونه اړول ځکه چې دلته ډېر د گاډو د غومنګ تمنندوی او مننه ته کو تیل پمپن والا نه مخایشه ده چې هغه خپل کوم سنتو کې چې دي هغه په خوندي ځایونو کې وساتي. د ګازو ټانکی دي هغه بیخي سرلوڅي پرتې دي. زموږ د حکومت نه دا خوښ ده چې هغه حفاظت هم په دغه پمپونو والا باندې وکړي.
پخوا په کونړ کې اطفایا نه و موجوده چې کله به هم چیرته اور ولګېدو نو د اور وژلو لپاره به له ننګرهار څخه کومک غوښتل کېده چې تر څو به له ننګرهاره اطفایي را رسېدلې نو هر څه به په ایرو بدل شوي وو. خو څلور کاله کېږي چې نړیوالو ځواکونو او مرکزي دولت څلور ارادي اطفایي کونړ سره کومک وکړ چې اوس ډېر زر لګېدلي اورونه مړ کوي او خلک له زیاتو زیانونو ژغوري چې همدې خبرې خلک خوښ کړي دي.
د دې خبري سات د موضوع په ارتباط چې څونور پیغامونه را رسیدلې دي په حقوق یو هم د افغان په نوم اوریدونکو راستولې دی. په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې افغانان سره یو شي د نورو پخله دوکان شو د خلکو ته د حکومت لوري د کار زمينه مساعده شي. کریم الله جعفری له زابل لیکلی وای د څلور ارخیزي غونډې ملاتړ کو خو شرط دی ک نتیجه ورکړي. عزت الله حکیمی له کندهار لیکلی سولی ته هیله نه لرم ځکه چې چاودنې جنگ او شرطونه نه دي ختم شوي. او صدیق الله د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکلی وای زما نظر دا دی چې داسې ناستې فایده نه لري ځکه چې د طالبانو شرطونه نه دي پزای شوي. دا هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري مو ازادي رادیو ته رسولي ول. اوس هم هلمند ته ځو. په هلمند کې د اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون جوړ شو. په دې کمیسون کې د رسنیو ترڅنګ د مدني ټولنو او دولتي ادارو ځینې استازي وټاکل شول. په دې اړه له هلمند د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای راپور ووري.
اطلاعاتو ته د لاسرسي پر قانون د څار دغه کمیسون د یو شمیر خبريالانو ترڅنګ د بیلابیلو دولتي ادارو مدني ټولنو څخه دیارلس غړي لري او دغه ادارو څخه څارنه کوي چې نغړي د خبريالانو او د نورو کسانو سره معلومات شریک کړي چې اړتیا لري. د دې کمیسون د جوړېدو پر مهال ګڼ شمیر خبريالانو مدني فعالینو او ځینو عادي وګړو ته د عامه پوهاوي په خاطر څو ساعته ورکشاپ هم جوړ شو. د هلمند اطلاعاتو کلتور رئیس علي شاه مظلوم یارول د معلوماتو د لاسرسي پر قانون د څار کمیسون تر جوړېدو وروسته به خبريالان او دي خلک د دې حق ولري چې د مسولینو څخه د اړتیا وړ معلومات ترلاسه کړي.
زما په نظر دا ستاسو ژورنالیستانو د علم، هنر او کمال د خوندانو برکت دی چې ژورنالیزم او د ژورنالیزم سره هم د ډار احساس رامنځته شوی دی او هم د امید. د ډار احساس دغه خلکو سره رامنځته شوی دی. دا چا په زړونو، ذهنونو او زمیرونو کې ویره او ډار پیدا کړی دی چې هغه په حقیقت باندې پر صحیح انساني او اسلامي ژوند نه دی روان.
معلومات ته د لاسرسي د قانون د تنفیذ څخه تر یو کال ډیر مودا وړي خو لا هم چارواکي او د ادارو مسولین پر وخت او موقع نه وایي معلومات نه ورکوي بلکې اکثره د مرکه کول د ځان حق بولي او پر حقایقو پردا چوي. په هلمند کې مشت د سیمیزو ملي او نړیوال رسنوي خبري اعلان وای د امنیتي ادارو مسولین پر وخت معلومات نه ورکوي او د مسولینو دا ډول چلند اکثره وخت خبري اعلان د بیلابیلو ډلو د تهدید سره مخامخ کوي.
خبري اعلان د معلومات لستې په برخه کې ډیر ستونزې لري. ځینې چارواکي دي چې پر وخت خبري اعلان ته معلومات نه ورکوي او دا چې په هلمند کې اوس نوی کمیسون جوړ شو د دې کمیسون په پرانستلو سره هله ستا چې خبري اعلان ته پر وخت معلومات ورکول سي او د ژوند د خوندیتوب په چارو کې اغیزناک ګامونه پورته شي.
زیات شمیر خبري اعلان د همدې ستونزې سره په همدې ولایت کې مخ دي. زیات هڅه کوي نام نیتی ارگانونه او نام ولایتی در پر وقت خبریالان تا معلومات ورکوی.
معلومات ته د لاسرسي پر قانون د څار تر کمیسون څو ورځې مخکې د هلمند یو شمیر نور ولایتونو خبريالانو د ځان لپاره ځینې اخلاقي اصول وټاکل چې وروسته په کابل کې د ملي کانفرنس په ترڅ کې په هغه اخلاقي اصول نامه ورګټ چې وړاندې تر دې ټاکل شوی ده. د هلمند والی وند عمر ځواک کوي حکومت ژوند دی چې د بیلابیلو نورو مسلو ترڅنګ په امنیتي برخه کې هم پر وخت خبر اعلان ته معلومات ورکړي.
باید ژورنالیستانو ته دقیق معلومات ورکړل شي. موږ تل هڅه کړې په دې باندې ترڅو کوم ځای کې چې کوم پیښه وي هغه دقیقه کړو او وروسته د ژورنالیستانو صاحبانو چوپړ ته وړاندې کړو. په دې برخه کې موږ اوس هم هڅه کوو او وروسته له دې نه به هم په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کوو. ولایت مقام اداره د دې ننګونه کوي او د دې ملاتړ کوي ترڅو ژورنالیستانو ته دقیق معلومات وړاندې کړي.
معلوماتو ته د لاسرسي قانون شپږ فصله او دوه دېرش مادې لري. په دې قانون کې په ټولو هغو مواردو کې د معلوماتو پر ورکولو ټینګار شوی دی چې غوښتونکي ورته اړتیا لري، خو خبریالان د هغو معلوماتو د غوښتلو حق نه لري چې ملي ګټو ته زیان رسوي، د نورو هیوادونو سره د یوه هیواد اړیکې خرابوي او یا غوښتونکي معلومات د یوه کس د شخصي حریم په اړه وي. محمد الاستی، د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند څخه مو د ازاري رادیو د خبريال راپور وريده پم د خبري مجله کې په دې خبري ساعت کې مو ویل چې لا هم کابل ته د برښنا انتقال قطع دی، اوس هم برښنا نه انتقال شوی او برښنا په بغلان کې د دولت د وسوال مخالفانو له لوري د برښنا د وی پای د وشتلو په نتیجه کې قطع شوی دی. دا هغه برښنا ده چې له ازبکستان څخه افغانستان ته راځي. هم دا اوس د ازاري رادیو خبريال غزالی صاحب له بغلان د ټلیفون لاري را سره دی. غزالی صاحب، په همغه سیمه کې چې برښنا قطع شوې ده هلته وضعیت څنګه دی؟
فعلا د و قسمت عملیات به شدت جریان داره. خطبی قمانده امنیت گفت که ما در حال پیشوی هستیم با تأمین امنیت ساحه ساحه برق داره جور میشه. اما رئیس کرشما شرکتی ولایت بغلان برادر آزادی گفت که یک پایی دیگر هم تخریب شده، نفت در منطقه قابل ترمیم است که دیروز شب گذشته یک پایی دیگر هم از پایی بسته که از ازبکستان به کابل میره از ازبکستان فقط تخریب شده، نفت در منطقه تخریب شده.
بله سب، یعنی په ځای دی چې هغه یو پایه چې نړیدلې و هغه جوړ شي، هغه هم نه دی جوړ شوی بلکې بل پایه هم نړیدلې ده. او دا پایه په کوم دقیقا د بغلان په کومه منطقه کې لمنځه تللې دي یا ویجاړې شوې دي؟
این پای اولی دکند غوری بود، دکند شهابالدین بود، تخریب شده بود که قصد ترمیم او را داشتن به دلیل بدامنی و ناامنی نتانستن که ترمیم بکنن، عملیات برای جریان در حوض در انیسی ها. یک پای دیگه هم به تازگی تخریب شده.
بله، چه تخریب کردی؟ غزالی صاحب، معلومات ستاسو چلی چه داد چه تخریب کردی؟ دولت وسلوان مخالفین و او کنه پا جگره که تخریب شویده؟
ای رئیس برخ غوری شد که این بلکرد رو که تخریب کرده، اما طالبا به بعضی از آسانه ها خودتن که ما این پایه رو تخریب نکردیم، پایه اولی رو گفتن که تخریب نکردیم. رئیس برخ غوری شرکت بغلان به مورد این که چی کسی رو تخریب کرده این که نگه.
ډیر زیات مننه غزالی صاحب چې له بغلان مو احوال راکو. د غزالی صاحب له څرګندونو څرګنده شو چې نه یوازې دا چې کابل ته له ازبکستان د تلونکي برښنا د پایې د ترمیم غم نه دی خوړل شوی بلکې بل پایې هم تخریب شوی ده.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه به د وروستي تروریست تر ځپلو پورې عملیات جاری وساتي. پرویز رشید وایي چې افراطي وسلوالې ډلې د پاکستان د پوځ لخوا په ضربې عذاب عملیاتو کې ځپل شوي، خو نوموړي تروریزم ته نه یوازې د پاکستان بلکې د نړۍ او انسانیت دښمنان وبلل. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ترهګر نه یوازې د پاکستان بلکې د نړۍ او انسانیت دښمنان بللي او ټینګار کوي چې د وروستي ترهګر تر ځپلو پورې به پوځي عملیات جاري وي. نوموړي د دوشنبه په شپه ناوخته په لاهور کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په ضربې عذاب پوځي عملیاتو کې ترهګر ځپلي او په خبرې چې د سیمې د امن لپاره به دا عملیات دوام ولري. ښاغلي رشید دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د 2016 میلادي کال له جون راهیسې افغان پولیس نږدې په شمالي وزیرستان او ځینې نورو قبایلي سیمو کې د ضربې عذاب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوز وای چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، سلګونه مرکزونه او پټنځایونه ورته وران کړي او نتورک یې ورته لمن زوړی دی. د اطلاعاتو وزیر د ترهګرو د ځپلو او د ضرب اعظم د کامیابۍ په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ترهګرو د جنوري په 20 د خیبر پښتونخوا په 400 کې پر پاچا خان پونتون خنړی وسلوال برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې 20 تنه وژل. خو ښاغلی رشید ټینګار کوي چې پاکستان د ترهګرو پر ضد جګړې ته ژمن دی او زیاتوي چې په دې لړ کې د دې هېواد ټول سیاسي ګوندونه یو خوله دي. نوموړي همداشان په دې وروستیو کې د ترهګرۍ پر نوې څپې سربېره ادعا وکړه چې استخباراتي ادارو د ډېرو ترهګریزو پېښو مخه نیولې چې که خدای مکړه رامنځته شوې وای نو ډېر تاوان به اړولی و. د ملک د سلامتی هغه ادارې چې معلومات راغونډوي د هغوی د کامیابۍ له امله د ترهګرۍ په پیښو کې ډېر کموالی راغلی او ډېرې پیښې تر رامنځته کېدا مخکې شنډې کړه شوي دي. که چیرې زموږ استخباراتي نیټورک مؤثر نه وای نو ښایي موږ به د ترهګرۍ له امله تر دې ډېر زیان لیدلی وای. ښاغلی رشید په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستیو کې د هغو ترهګریزو بریدونو ته په اشاره چې ملکي کسان پکې نښه شوي وایي ترهګر د عملیاتو له امله کمزوري شوي او اوس پر اسانه هدفونو بریدونه کوي چې همدا یې ورختی او کمزوري ښیي. د ښاغلی رشید تر څرګندونو یو ورځ مخکې وزیر اعظم نواز شریف هم د یو جګپوړي سیاسي غونډې په پای کې د ترهګرۍ د ځپلو په لړ کې خپله ژمنه تکرار کړې وه او ویلي وو چې د وروستي وسلوال تر ځپلو به د ترهګرۍ خلاف جنگ جاري وي. دولتي چارواکي د ترهګرو د ځپلو په لړ کې د خپل حکومت د ژمنتیا خبره په داسې وخت کې کوي چې د روان کال لومړۍ یا جنوري میاشت د خیبر پښتونخوا لپاره خونړۍ میاشت وه. دا یادونه ورده چې ترهګرو په دې میاشت کې پر پاچا خان پوهنتون په برید سربېره پېښور ته نږدې په کارخانو کې د خاصدار ځواکونو پر یو چک پوسټ ځانمرګې برید هم کړی و چې د یو شوم او خبریال په ګډون پکې 12 تنه وجل شيو.
د هم د هغو موضوعاتو لنډیز چې په دې خبري ساعت کې مو وړاندې کړل، د سولې عالي شورا وایي د سولې په اړه درېمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره کاندي. په افغانستان کې د جګړو تازه څپې د امریکا ولسمشر اړیستې دی چې په د هیواد کې د خپلو سرتیرو د شمیر په اړه بیا غور وکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د لاجوردو د لارې د فعالولو لپاره په ترکیه کې یوه غونډه جوړه شي. د چارو کارپوهان د دې لارې جوړېدل د افغانستان د وارداتو صادراتو لپاره ډیره مهمه بولي. د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د سباندې 200 تنه بهرنیو جنګیالیو د حضور خبر تاییدوي. دوی وایي چې په دغو کسانو کې سباندې 40 تنه د تاجکستان اتباع دي. د کونړ په مرکز اسداباد کې د تیلو په پمپ کې د اور لګیدو له امله 2 تنه ټپیان او په زرګونو لیتره تیل سوځېدلی دي. او په هلمند کې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون جوړ شو.
خیبر راتا مچوکڑا کسی زلری را تراوڑا سو کسی زلری را تراوڑا الوزما 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 وزری را تراوڑا الوزما وزری را تراوڑا سنزرے را ترا شنتوں سنزرے را ترا نفرت لخ کری ایل کلم سبا دا نفرت لخ کری ایل کلم سبا دا نفرت لخ کری ایل کلم